درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د تلې د میاشتې اوومه، د 1404 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې شپږمه، او د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر د میاشتې 9 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم، څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا با د صحیح نستی رژیم او د رسنیو د هدفمند حذف ستراتیژي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلي لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام واورئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، چې بیلابیل مطلبونه، خبرونه، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او داسې نور مطالب لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په هر کچه د لبنان او د هغه له مقاومت څخه ملاتړ ته د ایران چمتووالی. مقاومت د زورواکانو په وړاندې د ایراني ملت لاره. د روسیې له سفیر سره په مسکو فارمټ کې د ګډون په اړه د متقی خبرې. او د افغانستان ته په تیرو شپږو میاشتو کې د نږدې 15,000 بهرنیو وګړو تګ راتګ. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر د ایرانی ملت لاره د زورواکانو په وړاندې مقاومت او وقار ګڼلی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان وویل چې زموږ لاره مقاومت دی، د خلکو په ځواک تکیه کول او د روښانه راتلونکي په لور په وقار سره حرکت کول، او دا چې له ګاونډیو سره د پراخو او رغند تعاملاتو سره بدخواهان به هیڅکله خپل اهداف او وهمونه ترلاسه نه کړي. او ټینګار یې وکړ چې هیواد له هر ډول وضعیت سره مخ کېدو ته چمتو دی، او د خلکو ژوند او معیشت د حکومت د پاملرنې په مرکز کې دی. د ایران د کابینې په یوه غونډه کې پزشکان نیویارک ته د خپل وروستي سفر او د مختلفو هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو په جریان کې د خپلو لاسته راوړنو او پلانونو په اړه وضاحت او توضیحات ورکړل. په داسې حال کې چې د اټومي مسلې لپاره د عادلانه حل ترلاسه کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د صادقانه هڅو په وړاندې د متحده ایالاتو د غیر معقول او ځورونکي چلند په ټینګار سره هغه یادونه وکړه. د تړون ماتونکي به هیڅکله له موږ څخه راضي نه شي تر هغه چې موږ د دوی ارادې ته تسلیم نه شو. په داسې حال کې چې دا به هیڅکله پیښ نه شي. د ایران د پارلمان مشر د ایران پر ضد د بندیزونو بیا لګول غیر قانوني وبلل، او وی ویل که د ایران اسلامي جمهوریت پر ضد کوم اقدام وشي موږ به جدي او متقابل غبرګون وښیو. محمد باقر قالیباف په مجازي فضا کې په خپل شخصي پاڼه کې د درې اروپایي ودونو لخوا د ماشي میکانیزم د پلي کولو په اړه 15 مهم ټکي بیان کړل، او ټینګار یې وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د استنباک پلي کول او د بندیزونو د قطنامو بیا راګرځېدل غیر قانوني ګڼي، او ځکه چې روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه دایمي غړي هیوادونه په رسمي اعلامیه اولنی درزونو کې د دې غیر قانوني والي تصدیق کړی، هیڅ هیواد د دې رعایت کولو ته اړ نه دی. د ایران د اسلامي شورا د مجلس رئیس زیاته کړه په دې توګه د ایران اسلامي جمهوریت ځان د دې غیر قانوني قطنامو رعایت کولو ته په شمول د غني کولو تعلیق مکلف نه ګڼي، او باور لري چې نن ورځ هم زموږ د غني کولو حق د نړیوالو قوانینو له مخې تایید شوی دی. محمد باقر قالیباف یادونه وکړه مخکې ویل شوی چې په دې قطنامو کې ټاکل شوي بندیزونه د امریکا د بندیزونو په پرتله مهم اغیز نه لري. همدارنګ د ماشه میکانیزم د غیر قانوني والی او د روسیې او چین لخوا د غیر قانوني والی د تصدیق لامله په ملګرو ملتونو کې د بندیزونو د قطنامو په لیکول له جدي حقوقي خنډونو سره مخ دي. د ایران د پارلمان مشر زیاته کړه په ورته وخت کې موږ اعلان کوو چې که کوم هیواد د دې غیر قانوني قطنامو پر بنسټ پر ایران اقدام وکړي د تهران له جدي او متقابل غبرګون سره به مخ شي، او درې واړه اروپایي هیوادونه چې د دې اقداماتو پیل کوونکي دي به هم زموږ غبرګون وویني. د ایران د ملي امنیت عالی شورا سلاکار چې د مقاومت د سترو شهیدانو د شهادت د کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره لبنان ته تللی د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم سره لیدلی. د ایران د ملي امنیت عالی شورا سلاکار علی لاریجانی د یکشنبې په ورځ د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم سره په کتنه کې د امام خمینی او د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله خمینی د لارښوونو او د ایران د دولت او ملت د ملاتړ په بنسټ د لبنان او د هغه د ملاتړ د مقاومت پر ملاتړ او پیاوړتیا په ټینګار سره وویل، ایران د لبنان او د هغه د مقاومت د ملاتړ لپاره په هر کچه چمتو دی. د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم په دې کتنه کې د ایران له رهبرۍ دولت او ملت څخه د حزب الله د عمومي منشیانو د شهادت په کلیزه کې له مقاومت سره د پیوستون د څرګندولو او د لبنان او د هغه د مقاومت لپاره د کړنو له امله مننه وکړه. هغه ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې لبنان د امریکایي سیونیستي ننګونو او ګواښونو په وړاندې مقاومت لري او د مقاوم ملت د عزت، ازادۍ او خپلواکۍ څخه برخمن دی او هر څوک چې د خلکو زړور او صبرناک دریځونه وویني باور به وکړي چې د سیونیستي دښمن په وړاندې بریا د دوی ده. د حزب الله عمومي منشي زیاته کړه، حزب الله له ټولو سره په خلاص زړه چلند کوي او له هغو کسانو سره د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دی چې د صهیونیستي دښمن په وړاندې ودرېږي. شیخ نعیم قاسم ټینګار وکړ چې صهیونیستي دښمن د ټولو ملتونو، حاکمیتونو او مقاومت لپاره ګواښ دی او موږ باور لرو چې د صهیونیستي رژیم تیری د اسلامي امت د حیرانوونکي استقامت په وړاندې به په ذلت سره پای ته ورسیږي. دا شورا د سپاهي پاسداران مرستیال قومندان ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت عزت، ځواک او سرلوړي په نړۍ کې د شهیدانو د وینې او د اتکلنې مقدسې دفاع برکت دی. د ایران ختیځ آذربایجان ولایت په مراغه کې د سرتیرو په غونډه کې ډګروال الیاس ګل محمد زاده ټینګار وکړ چې د ځواک ساتلو لپاره باید خپل دفاعي او پوځي لاسته راوړنې نورې هم پراخې کړو او همدارنګه د خبرو ته په اشاره سره چې د ایران ملت خپل دښمنان پیژندلي او نور پرې باور نه کوي ویویل، د فتنو شنډول یووالي او همپالنې ته اړتیا لري. د مراغه د جمعې امام حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده هم په دې مراسمو کې وویل، د شهیدانو د لارې او موخو ته دوام ورکول د دې خاورې د دښمنانو پر ضد د بریا او غلبې عامل دی. حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده زیاته کړه، د ایران خلک تل د هیواد په آرامۍ او امنیت کې د شهیدانو او مبارزانو د رول قدردان دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو له مخې د دغه ملي ادارې خبر ورکړی چې د روان کال لومړۍ نیمایي کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې 4,899 بهرنیو وګړو افغانستان ته تګ راتګ کړی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په یاد شمیر بهرنیانو کې 420 ښځو په ګډون 8,096 بهرني وګړي افغانستان ته راغلي او 203 ښځو په ګډون 6,033 نور بیرته وتلي دي. د طالبانو د احصایې ادارې همداراز ویلي، د بهرنیو وګړو له ډلې 1,315 تنه د سیاحت او 6,071 تنه د کار او زده کړو په موخه راغلي دي. شمیرې ښیي چې د راغلو بهرنیو وګړو تر ټولو ډیر 5,046 تنه د نیمروز بندر له لارې افغانستان ته دننه شوي دي. دوستانو، اوس هم د روسیې له سفیر سره په کابل کې د متقی لیدنې په تړاو زموږ د همکار لیږل شوی راپور په ګټه ور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژرنوف سره لیدلی او په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. ژرنوف دغه لیدنه کې ویلي چې د طالبانو حکومت استازی به د لومړي ځل لپاره راتلونکي اکتوبر میاشت کې د مسکو فارمټ په اوومه غونډه کې د دې فارمټ د غړي په توګه ګډون وکړي. همداراز ښاغلي متقی په مسکو فارمټ کې غړیتوب یو مهم او اساسي ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې دغه سیمه ییز چوکاټ به د افغانستان او سیمې ترمنځ په باور جوړونه او مثبت پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل په دې اړه وایي،
دغه کتنه کې ښاغلي ژیرنوف د اکتوبر په میاشت کې مسکو فارمټ اوومه غونډه کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی د ګډون په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. ویل چې د روسیې فدراسیون به د افغانستان اسلامي امارت په لومړي ځل د دې پرمټ د غړي په حیث استقبال کړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په مسکو پرمټ کې د افغانستان اسلامي امارت غړیتوب یو مهم او اساسي ګام وباله او هله څرګنده کړه چې دغه سیمه ییز چوکاټونه د افغانستان او سیمې ترمنځ په باور جوړونې او مثبت پرمختګ کې مهم رول ولوبوي.
بلخوا د نړیوال اړیکو کارپو ابوالحسن صافی په مسکو فارمټ کې د افغانستان ګډون مهم بولی او وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه کولی شي د دې فارمټ له لارې خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي.
این فرمت افغانستان در مرکز گفتگاه های منطقوی قرار می گیرند و کشورهای همسایه و قدرت های بزرگ غیر غربی و جای تصمیم گیری های یک جانبه مستقیما وضعیت افغانستان را با خود افغانستان بررسی می کنند و بر امنیت تمرکز نموده و روابط تجارتی و اقتصادی را تقویت نموده زمینه کمک های بشردوستانه را فراهم می کنند.
د لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د مسکو په فارمټ کې د غړي په توګه پیژندل کیږي. روسیه د دې ګډون هرکلی کړی او د سیمه ایز امنیت او ثبات په موخه له افغانستان سره د نورو همکاریو چمتووالی اعلان کړی دی. فضل غنی حق مل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د امریکا د ولسمشر د بندیانو چارو ځانګړی استازی آدم بوایلر په یو نه اعلان شوي سفر کې کابل ته راغلی او د افغان طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امین خان متقی سره یې لیدنه کړې ده. د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلي چې په دې لیدنه کې یو امریکایي تبعه امیر امیری له زندانه خوشې شوی او دواړو لورو د خبرو پر دوام ټینګار کړی. امیر خان متقی دغه پلاوي ته ویلي چې حکومت یې د بندي وګړو مسلې ته له سیاسي زاویې نه ګوري. متقی دغه راز څرګنده کړې چې مسایل د ډیپلوماسۍ له لارې حل کېدای شي او په خبره یې دغه امریکایي وګړی هم په همدې موخه خوشې شوی. متقی همدارنګه د قطر د دولت د منځګړیتوب رول چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو بهیر کې اسانتیا برابر کړې ستایلی دی. ښاغلی تکل وایي چې دغه کتنه کې آدم بوایلر د افغان طالبان حکومت او امریکا ترمنځ د خبرو پخوانی پړاو رغنده بللی او هیله یې څرګنده کړې چې پر پاتې مسایلو هم خبرې دوام وکړي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د صهیونیستي رژیم او د رسنیو د هدفمند حذف استراتیجی. په غزه کې د شهیدو خبرلانو شمیر 252 تنو ته ورسید. د غزې پر ضد د صهیونیستي رژیم د نسل وژنې د جګړې له پیل راهیسې د رسنیو د شهیدانو شمیر 252 تنو ته ورسید. دا شمیره د فلسطین د اطلاعاتو مرکز د خبریال محمد ادایا له شهادت وروسته اپډیټ شوې ده. اسرائیلي رژیم په وروستیو کلونو کې د فلسطینیانو پر وړاندې د خپلو جنایتونو د پټولو په موخه د خبریالانو او رسنیزو فعالانو د وژنې ستراتیژي لا پسې پیاوړې کړې او دې ستراتیژي په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جګړې له پیل راهیسې ګڼ شمېر خبریالان د یوه منظم جنایت قرباني کړي دي. فلسطینیان په کلکه د فلسطینی خبریالانو هدفمند ترور او وژنه چې د اسرایلي اشغالګرو لخوا ترسره کیږي غندي او د خبریالانو له نړیوالې ټولنې د عرب خبریالانو له ټولنې او د نړۍ له ټولو رسنیزو صنفي بنسټونو غواړي چې په غزه کې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو پر ضد تنظیم شوي جنایتونه وغندي. دوی په دې باور دي چې په غزه کې پر خبریالانو ترسره شوي وحشانه جنایتونه به هیڅکله هیر نشي. فلسطینیان وایي چې د اسرایلي رژیم تبلیغات چې پر دروغ او فریب ولاړ دي خپلو موخو ته په رسیدو کې ناکام شوي او د فلسطینیانو د عدالت غوښتنې او استقامت پر وړاندې له منځه تللي دي. فلسطینیان اسرایلي رژیم د امریکا دولت او د هغه متحد هیوادونو لکه انګلستان، جرمني او فرانسه په بشپړ توګه د دې جنایتونو مسؤل ګڼي او ټینګار کوي چې دا هیوادونه په وژنو او وحشانه جنایتونو کې شریک دي. د عدالت غږ خاموش کول او د نړیوال استکبار یو له پخوانیو تګلارو څخه دی، ځکه چې رسنۍ او خبرلان کولی شي د اشغالي فلسطین او غزې په تړاو روانو جنایتونو په اړه روښانتیا وکړي او نړیوال عامه افکار خبر کړي. په همدې تړاو رسنۍ کولی شي خبرې چوپتیا ماته کړي او د هغه ماشومانو انځورونه چې د لوږې او تندې له امله یې پوستکي په هډوکو باندې نښتې د نړۍ تر ټولو لرې پرتو سیمو ورسوي څو د عدالت د قایمولو لپاره راپاڅېږي. له همدې امله د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې نولسمه ماده او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نولسمه ماده د بیان د ازادۍ حق چې د خبریالانو د فعالیتونو له مهمو حقونو څخه دی ترې ملاتړ کوي. اشغالګر رژیم اته څلوېښت خبریالان نیولي چې ډېرې یې تر شکنجې لاندې دي. د اسرایلي رژیم ځواکونو د غزې پر ضد د جګړې له پیل راهیسې 133 رسنیز بنسټونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په اشغالي فلسطین کې د فلسطیني خبریالانو د وژنو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی او د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې په غزه کې د 28 خزینه خبریالانو په ګډون د 252 خبریالانو وژنه تایید کړې ده. ټول پورته قربانیان د پراخ خبري پوښښ سربیره د انساني راپورونو په چمتو کولو او د شهیدانو، ټپیانو او ناروغانو د کړاوونو په انتقالولو کې هم شهرت درلود. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص و یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشيږي چې ورسپارنه ته د کتنې پروګرام به واورئ. ورپسې به هم تاسو په خپل لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې د هر کله راشه پروګرام تاسو خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سره مازیګرنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو دوستانو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو وختونه خوشحالي ولرئ.
روت پانو ته کتنه
ډیر ستاسو منوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او دا د رازو د تهران ورسپانو ته چې په سر کې جوان ورسپانه راخلم. جوان د غزې په حقله د ډونلډ ترامپ او د انګلستان د نوي طرح په باب یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په غزې باندې د انګلستان د واکمنتیا طرحه د ترامپ په میز باندې. په مطلب کې راغلی دی امریکا او انګلستان په داسې حال کې د صلح د نږدې پلان خبر ورکوي چې حماس لدینا بے خبری سرګنده کړې ده. د غزې د نیولو لپاره د اسرایلو د دوامدار بریدونو سره سره امریکا او د هغې متحدین د جګړې د بندولو لپاره د نوې هوکړې په اړه خبرې کوي. لندن ادعا کوي چې نړیواله ټولنه د تلپاتې صلح ترلاسه کولو په درشل کې ده او واشنگټن ټینګار کوي چې ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی دی او د ایبری رسنیو په وینا دا پلان په نتنیاهو سره په لیدنه کې وړاندې شوی دی. که څه هم د وړاندې شوي پلان جزئیات لا تر اوسه حماس ته نه دي رسیدلي خو خبر سرچینې د غزې د راتلونکي لپاره د غربیانو د یوې نوې دسیسې د جوړېدو خبر ورکوي. داسې یو سناریو چې ښایي انګلستان یو ځل بیا د دې محاصره شوې سیمې د سرپرستۍ په لټه کې دی او حتی د انګلیس د پخوانی او جګړه غوښتونکي لومړي وزیر ټونی بلیر نوم هم د غزې د احتمالي حاکم په توګه یاد شوی دی. جوان رسپانه زیاتوي د غزې د جګړې د دریم کال په درشل کې او د صهیونیستي رژیم د جنایتونو له امله د پراخ بشري ناورین په ترڅ کې د لویدیځو پلازمینو څخه د نږدې اور بند د تړون په اړه غږونه اورېدل کیږي. ورسته له هغه چې د امریکې ولسمشر ډونلډ ترامپ ادعا وکړه چې په غزه کې د صلح هوکړې ته نږدې شوی دی د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی یوې داسې شیبې ته رسیدلي چې نړۍ غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي په ورته وخت کې د سوریې لپاره د امریکې استازی هم پرون ټینګار وکړ چې ټرمپ په نیویارک کې د غزې او اسلامي هیوادونو د مشرانو سره د لیدو او په غزې کې د موجوده وضعیت په اړه د خبرو اترو وروسته د سمدستي اوربند ټینګولو په اهمیت پوه شو او اوس په دې باور دی چې په غزې کې جګړه باید پای ته ورسیږي. د جوان په لیکنه د ټرمپ استازی له الجزیره سره په مرکه کې وویل عربي مشرانو د اسرائیلو لخوا په قطر باندې د برید وروسته خپل دریس پر روخانه توګه اعلان کړ او درامسته شو په خو پاړې خپل نارضایتي او اعتراض سرګند کړ. پر دې سر په دې برید کې د سیمې وضعیت ګډوډ شو او ټولو د اسرائیلو د کړنې له امله حیرانتیا او د خیانت احساس کړی دی. دا مطلب په دوام کې راغلی د صهیونیستي رژیم د ټلویزیون 12 چینل پرون ریپورت ورکړ چې ډونالډ ټرمپ پلان لري د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو سره په لیدنه کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو مشخص او معلوم و مهالویش وړاندې کړي. جوان په پای کې لیکي د انګلستان او امریکې د چارواکو دا ادعا چې په غزه کې به احتمالي جګړه ودرول شي په داسې حال کې ده چې د حماس غورځنګ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د منځګړو لخوا د غزې په اړه د اوربند ټینګولو پورې اړوند هیڅ نوې وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی.
ډېره مننه ماجد صاحب. اوس هم راځو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته. د کیهان چاپ نننۍ ورځپاڼې بیا د روسیې او د اوکراین شخړې ته کتنه کړې ده او په دې اړه یې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی ناټو د یوې لویې جګړې په درشل کې. روسیې په کوم اروپایي هیواد باندې د حملې لپاره ځان چمتو کوي؟ کیهان د مطلب په دوام کې لیکي د روسیې او ناټو ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو سره چې دا دوه پوځي بلاکونه یې د جګړې په درشل کې راوستي دي، زلنسکي اعلان وکړ چې پوتین چمتو دی پر یو بل اروپایي هیواد باندې برید وکړي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ د ټرمپ د بیا ورګرځېدو په درشل کې ویل کېدی چې هغه به د اوکراین جنگ جګړه ډېر ژر پای ته ورسوي، خو ټول راپورونه او میداني شواهد د داسې مسلې شوبونه کوي چې دا جګړه ورځ تر بلې د ناټو او روسیې ترمنځ په مستقیمې جګړې باندې د بدلېدو په لور درومي. نن سبا په اکثرو لویدیځو رسنیو او د اروپایي هیوادونو په آسمان کې د روسیې د بې پیلوټو الوتکو او جنگي الوتکونو د نفوذ په اړه خبرې کیږي چې روسیه یې ردوي. کیهان ورځپاڼه بیا لیکي چې ناټو ژمنه کړې ده چې که دا نفوذونه تکرار شي د روسیې جنگي الوتکې به نسکوره کړي او اخوا بیا روسیه خبرداری ورکړې ده چې دا کار به له ناټو سره مستقیمه جګړه وګڼي او سخت غبرګون به وښيي. ورځپاڼه زیاتوي له بلې خوا بیا زلنسکي حتی ګواښ کړی چې په امریکایي لیرې واټن ویشتونکو توغندیو په کارولو سره به کرملین هم په نښه کړي، هغه ګواښ چې د پوتین د ویاند له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. کیهان ورځپاڼه لیکي چې پرون زلنسکي د اوکراین په خارونو باندې د روسیې د 12 ورځنی د 12 ساعت اوږدې حمله خبر ورکړ. د دې حمله په تعقیب لکه څنګه چې پولیټیکو نشریه لیکلی دی، پولند خپل هوایی حریم په لنډمهاله توګه بند کړی او د ناټو جنگي الوتکې هم الوتنې وکړې. ورځپاڼه بیا لیکي چې د پولند پوځي په ایکس ټولنیزه شبکې کې اعلان وکړ چې د دوی راداري کشفي سیستمونه په بشپړ تیارسي حالت کې وو او د ناټو اف 15 دیش جنگي الوتکې د روسیې د حمله تر پایه پورې په آسمان کې ګزمې ووهلې. د پولند پوز په وینا د روسیې د حمله پر مهال د پولند هوایی حریم د روسی الوتکو له لوري نقص شوی نه ده. زلنسکي ادعا وکړه چې د روسیې سهارنۍ حمله د شاوخوا 1500 برید کوونکو درونونو او له څلوېښت څخه زیاتو توغندیو ترسره شوه. د هغه په ادعا په دې حمله کې لسګونه کسان ټپیان شوي او د قربانیانو په میانځ کې یوه 12 کلن نجلۍ هم لیدل کیږي. تیمور تکاچنکو د کیف ښار د پوځي ادارې رئیس هم ویل چې په اوکراین پلازمینه کې له 1500 زیاتو سیمو ته درانه زیانونه اوښتي دي. ورځپانه په دوام کې یادونه کوي چې د روسیې په سرحداتو کې د بې پیلوټو الوتکو د نفوذ د مخنیوي په پلمې سره د ناټو د حضور زیاتولی د کړکېچ د پراختیا له نورو نښو نښانو څخه بلل کیږي. ناټو اعلان کړی چې د ډانمارک په هوایی حریم کې د روسیې بې پیلوټو الوتکو د حضور په غبرګون کې په بالټیک سمندر کې خپل ماموریت د یوې هوایی دفاعي کشتۍ او نورو تجهیزاتو په استولو سره پراخوي. د مطلب په پای کې راغلی دی چې د روسیې او ناټو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی د کارپوهانو په وینا د اوکراین په ګټه ده او هر څومره چې د امریکا او اروپا او روسیې ترمنځ کړکېچ زیاتېږي، اوکراین کولی شي د روسیې په مقابل کې د لویدیځ لخوا نور ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې موخه اوکراین له روسیې څخه د ویرې د رامنځته کولو او پراخولو په لټه کې ده، نو ځکه د اوکراین ولسمشر ادعا کړې ده چې کرملین د نوي بې پیلوټو الوتکو د دیوال له جوړولو وروسته د اروپا د هوایی حریم د دفاعي سیستم ظرفیت ازمویي او د بل اروپایي هیواد پر ضد د حملې لپاره چمتووالی نیسي. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به بیرته ازیرېږو ستاسو حضور ته.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو او نیک سو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د افغانستان د ورځپاڼو په سر کې اطلاعات روز ورځپاڼې ته یو وخت نه کوو. دغه ورځپاڼې د افغانستان د طالبانو حکومت ته د امریکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستي ګواښ ته په اشاره سره یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د ټرمپ ګواښ او د ملا هیبت الله د مشتزه بدلون. ما مطلب کې راغلی دی کله چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو وغوښتل چې د باګرام هوایی اډه چین ته د نږدېوالي له امله د امریکایي ځواکونو په واک کې ورکړي، په کندهار کې سرچینو اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خپل استوګنځی پریښی دی. په همدې وخت کې د طالبانو د استخباراتو لومړی مرستیال ملا تاجمیر جواد د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې خبرداري ورکړه چې د طالبانو د حکومت د بقا لپاره د ځان مرګي برید کولو ته هم چمتو دی او دغه کار یې د ځان لپاره یو ویاړ او افتخار بللی دی. داسې ښکاري چې طالبان د عامه افکارو په اړه اندېښمن دي چې ګوندې دا ډله د امریکې د غوښتنو په وړاندې نرمښت ښیي او له همدې عمله هڅه کوي چې هم یې له امریکا سره د یوې سترې معاملې لپاره د خپل مشر امنیتي تدابیر زیات کړي او هم په تبلیغاتي کچه داسې ښایي چې انعطاف او نرمښت نه کوي او پر خپل دریز باندې کلک ولاړ دي. لیکنه زیاتوي په کندهار کې یوې سرچینې اطلاعات روز ته وویل چې ملا هیبت الله خونزاده خپل مشتزه یعنی منډیګک ماڼۍ د خپلو نږدې کسانو په سپارښتنه او د هوایی او بې پیلټ الوتکو د بریدونو په تړاو د اندېښنې له امله پریښې ده. سرچینې زیاته کړې د طالبانو مشر به اکثره په منډیګک ماڼۍ کې اوسېده او ده ته نږدې کسان او میلمانه یې د جمهوریت پر مهال د کندهار د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق په میلمستون کې دیروي. دا دواړه ځایونه په کندهار کې ډیر خوندي ځایونه ګڼل کیږي ځکه چې خواوشا یې د پولیسو قومندانې او نورې دولتي ادارې دي او په دې سیمه کې هر وخت کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وي. اطلاعات روز په پای کې لیکي که څه هم طالبان اوس په ټول افغانستان بشپړ واک لري، خو نه دي توانېدلی چې د هیواد هوایي حریم هم ترلاسه کړي. همدا ناتواني د طالبانو د مشر او د هغه د ساتونکو کړی یوه اندېښنه ده، ځکه چې هوایی او بې پیلټه الوتکو د بریدونو ګواښ لا هم جدي ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
کلا
راشا
د تهران رادیو د پښتو خبرونه در کل راشه د ګلبن خوجو او قدرمنو اوریدونکو په دې شیبو کې زفاتمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی
لامینی او خلوص ډک ګډې ګډې سلامونه او دعاګانې بومنی په دې هیل سره چې روغ رمټ او خوشاله بیاست او د سلامتیا په جامو هم پټ.
ډیر مننه غلی فاطمی، زه هم خپلو ګرانو مینوالو او قدرمنو ښاغلو او اغلو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. او همدارنګه په هر کله راشه ګلبن کې د شاملېدو لپاره که ستاسو خوښه وي غلی فاطمی،
بله،
نو څه کوو له خپلو قدرمنو اوریدونکو او ملګرو سره د واټساپ ګروپ شمیره ورته اعلانوم. نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ: 00 91 9 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. دوستان همدارنګه pashto9navy@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. او همدارنګه parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ د تهران رادیو خبرونې ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تفسیرې، مرکې، راپورونه او همدارنګه ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی او اوریدلی او کتلی شئ. البته د خپلو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په خدمت کې عرض کوو چې د تیرو دو پروګرامونو په باب ځینو قدرمنو اوریدونکو لیکلي وو چې په واټساپ ګروپ کې نیمګړی ډاونلوډ شوی دی. نو په دې اړه له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو بخښنه غواړو، دغه نیمګړتیا مو پوره کړې ده. اوس په هر کله راشه واټساپ ګروپ کې دغه دواړه بشپړ پروګرامونه اپلوډ شوي دي. نو په دې اړه یو ځل بیا له ټولو قدرمنو او دوستانو څخه بخښنه غواړو.
نو دلته که ستاسو خوښه وي یو موسیقي به اورو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو.
بالکل، موسیقي اورو.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا شراغلاس وایو تاسو ته او ستاسو حضور ته. دا هم از موږ یو قدرمن اوریدونکو امداد بنګش صاحب دی د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د کورمې ضلع زیران لخکل سیمې یو ډیر په زړه پورې شعر مشتره لیږلې دی زمانی صاحب، چې البته هغه وایي دا شعر ستاسو له هر کله راشه مخکې هم یو ځل خپور شوی چې مې اوریدلی و. نو د مسلمانانو په تیره بیا د فلسطین او افغانستان حالاتو او د مسلمانانو د خواره باره کې دا ته په پام سره مو ډیر خوښ شوی چې ستاسو خدمت ته در لیږم چې یو ځل بیا خپور شي. امداد بنګش صاحب د دغه شعر د لیکوال په اړه څه نه دي ویلي. دغه شاعر لیکي چې کعبه زمونږ یو ده، کلمه زمونږ یو ده، سجده زمونږ یو ده، عقیده زمونږ یو ده. وای پاک سبحان زمونگ یو دی او قرآن زمونگ یو دی چی داستا جبه پختو ده یعنی ستا جبه پختو ده او زما جبه پختو ده چی تا هم یو مسلمانی او زه هم یو مسلمانیم نو زمونگ پا ده منز کی دا نفرت آخر بچه دی بغاوت آخر بچه دی تزما د سر دښمنی او زستا د سر دښمنیم تزما وینو ته تګی او زستا وینو ته تګی دا ټول خلق خپویږي دا سینه چی نه پویږي خو یو څوک کسه پیدا دی په دې کار باندې لګیا دی بس نفرت خوارل پپس نفرت خوارل غواری بغاوت خوارول غواری د یو بل سمو په جنگ کی او په وینو مو شرنګ کی د دوی ش سینه سړشی زمون ګورونه پکې مرشی بس روان په اغلار شي او ملګری د اغیار شي ترینه جوړه زنزانی شي عجیبه مسلمانی شي یو جذبه پکې پیدا شي دغه کار ورته روا کی یو جاکټ ورلره پیدا کړي خودکوشي او کی ځان تبا کړي دا تاوان آخر د چا دی او خپګان آخر د چا دی زنی چې یو بل لره ډال شو زنی چې یو بل لره ډال شو د دشمن مخته یو دیوال شو د افسر زړګ
دا افسر زړګی به خشي دا ارمان به
پورشي
بس اخر کې وایي چې یو
موټی مسلمان شي انشاءالله
نو چې یو موټی مسلمان شي واقع د مسلمانانو اوسنی وضعیت چې کله ګورو اغلی فاطمی نو له زړه مې د وینو اوښکې تویږي البته د ټولو د زړونو څخه نو له خدایه غواړو او دعا کوو چې ټول مسلمانان په یوه پلیټفارم باندې سر متحد کړي او د استعمار او استکبار او اغیارو د دسیسو په وړاندې مو سره یو موټی کړي او د اسلام د سپر دښمن پر وړاندې انشاءالله البته د اسلام د سپیر دښمن پر وړاندې انشاءالله داسې یوه ورځ راتلونکې ده
انشاءالله تعالی
نو څه کوه غلی فاطمی
نو زو د نورو قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته
بله په دې ځای کې کستاسې خوښوي غلی فاطمی ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب هم یو په زړه پورې شعر رالیږلی چې وایي څه وایي وای خلی کی نن د هر چا ترانه د سرو او سپینو ده خلی کی نن د هر چا ترانه د سرو او سپینو ده مینه ته یاری ته بهانه د سرو او سپینو ده ووزه له خیالونو دنیا وګوره او زده کړه څه کوي ستا زړه څوک پیمانه د سرو او سپینو ده خیر که مخ د واړو جانانه خیر که مخ دی واړو جانانه ملامت نه یې نه کوم ګیله دا زمانه د سرو
او سپینو ده
بیا وایي چې هغه نو څه پوهیږي د خټین کلي په شان شوکه چا چې جوړه کړې آشیانه د سرو او سپینو ده ما سره نه سره وو او نه سپین خو ملامت ومه ما سره نه سره وو او نه سپین خو ملامت ومه نن سبا انجانه یارانه د سرو او سپینو ده نو البته یادونه وکړو دلته چې دغه شعر د قدرمن دیا سنگ انجان صاحب چې د افغانستان سیکورونه دي او ښه تکړه شاعر دی او دغه شعر هم په دې ځای کې بیا هم سلطانی صاحب انتخاب کړی دی
مننه کوو د خپل قدرمن ورور محترم سلطانی صاحب انشاءالله تعالی چې هم خپل شعرونه هم نور ښه شعرونه چې د دوی په نظر کې د پروګرام لپاره مناسب وي مشتر واسته وي
گل می گذرد موسم گل می گذرد با شش تا پارو هم ز پل می گذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد با شش تا پارو هم ز پل می گذرد سال گذرد سال دیگر باز آید با سال دیگر عمر جوان می گذرد گذران، دنیا گذران، آر دنیا گذران، دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ای اهل جوان، خوش پیر شوی ای اهل جوان، من نغمه سرای دل عاشق بسرام، من نغمه سرای دل عاشق بسرام. بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب، بیمارم و بیکسم، نه درمان نه طبیب. تو خواهر و بیادر که دعای خانه، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. لا 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 لا
زمانی صاحب، محترم سلطانی صاحب، یو بل شعر مشتر است ولی
بله بله.
او دغه شعر د محترم او تکړه شاعر غنم رنگ کوچی صاحب دی.
بس اوری
او وای چی حالت کلیری په صحرا کې ماته شپه ګرانه و، حقیقت دا و چې د ژوند لمحه لمحه ګرانه
و.
زمانه پسته بچی خلکو څه کیسه کولی، زهر آسان پیدا کېدل ولی پلمه ګرانه و. چې موږ مخکې تلی وې که ګرځېدلی وې، بیا ولاړ په داسې مقام و چې فیصله ګرانه و. لمر خپل وړانګې خورولی، لمر پرستو باندې نور د سپوږمۍ و چې سور باندې شپه ګرانه
وه.
چا به قاتل ګڼلو، چا هغه خیرخواه ګڼلو. ما نوم ورکړی څه وي ماته اندازه ګرانه وه. کوچیه دلته به مارغانو ته اوبه رسېدې، که څاڅکی او د سمندر څپه څپه
ګرانه وه. نو د سلطانی صاحب څخه او همدارنګه ستاسو ورسره د قدرمن غنم رنگ کوچی صاحب، چې البته یو موده کېږي بې درکه دی، چې خدای دې وکړي هر چیرته چې وي نو خوشحاله او سلامت دی وي، او داسې نه کوي کله کله دې له هر کله راشه پروګرام سره په لیکه کې کېږي چې په زړه پورې شعرونه یې موږ هم استفاده کوو. نو یو ځل بیا ستاسو د خو شعرونو ډېره ډېره مننه کوو. زموږ یو بل ملګری او تکړه شاعر ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب هم یوه ډېره په زړه پورې کیسه را لېږلې ده، چې البته لږه اوږده ده خو له پند او نصیحت ډکه ده او ډېره هم خوندوره ده. څه کوو دا وایو، اورېدونکو سره یې هم شریکوو. عنوان یې دی نازوانه. نازوانه د ملي مشر حاجي میرویس خان هوتک مور وه، چې په 1968 سپوږمیز کال کې د زابل ولایت د تازی رباط ته نږدې زیږېدلې وه. پلار یې سلطان ملخي توخي نومېده، چې نه یوازې له غزني تر جلدکه پورې د ټولو غلجیو پښتنو او ټبرونو مشر و، بلکې د توخي د ټبر مشر هم و. نازوانه نه یوازې دا چې یوه ادیبه او شاعره میرمن وه، د دې تر څنګ د میرویس نیکه په څیر د یو ستر شخصیت او نامتو اتل پښتون روزونکې هم وه، او د پښتو ادب سره یې ډېره مینه او لیوالتیا درلوده. د نازوانه پلار سلطان ملخي توخي وروسته بیا له مغولو سره په یوې جګړې کې شهید شو. د نازوانه په روزنې کې د دې پلار او د دې کورنۍ ډېره ونډه درلوده. نازوانه د هغه وخت د فاضلو میرمنو او ځینې سپینګیرو عالمانو څخه دیني زده کړې او هم د پښتو ژبې او شاعرۍ زده کړه کړې وه. نوموړی پر پښتو سربیره له عربي او فارسي ژبو سره هم آشنایي درلوده، او په دغو دواړو ژبو یې هم ډېر کتابونه لوستلي وو. د محمد هوتک په کتاب یعنی پټه خزانه کې د نازوانه په اړه داسې راغلي. د نازوانه له خولې روایت دی چې په کومه شپه چې میرویس نیکه پیدا کېده، نو نازوانه بیټ نیکه په خوب کې ولیدی چې نازوانه ته یې ویل چې د خپل د نوي ماشوم پالنه او روزنه په ښه توګه وکړي. دا ځکه چې
کله هغه ستر شي نو هیواد به د هغه په لاسونو د برکت خاون شي. نازوانا په هر وخت د خپل د خوب کیسه خپل زوی میرویس نیکه ته کوله او نصیحت به یې ورته کاوه چې خپل اعمال د پوره دیانت او ایمانداری سره ترسره کړي او په همدې توګه ځان میرویس خان تر خپلې مړینې تر مهاله د مور په نصیحت او مشوره کار کاوه او د افغانستان یو تکړه لارښود او ملي مشر شو. نو مور یې نازو انا میرویس بابا په دیانت او عبادت سره لوی کړ او د دین ټول فرایض په اووم کال ور وخول. تر هغه وروسته میرویس نیکه د خپلې مور نازو انا نصیحت له یاده ونه ایست او په 1919 هجري کال کې یې خپل پښتانه د صفویانو او ګرګین له ظلمه وژغورل او په کندهار کې د ملي او مستقلې واکمنۍ بنسټ کېښود. تر هغه وروسته لوی خدای ته په سجده شو او ویویل، خدایه د هغه کارو چې ما ته مور راسپارلی او وصیت یې کړی و، خدا ستا د بندګانو خدمت و چې ما ترسره کړ. لنډه دا چې نازو انا له وړوکتوبه یوه داسې میرمن و چې خلک یې میړانې، زړورتیا او سخاوت ته حیران و. پر زړورتیا او سخاوت سربیره یوه فاضله او عابده میرمن وه. نوموړی د دیوان خاونده و چې 2000 بیتونه پکې غونډ شوي وو. په پښتو اشعارو کې یې ډېر مناجات هم شته او همداراز څلوریزې هم لري چې یوه یې تاسو ته په دې ډول وړاندې کوو. اغلی فاطمی څه وایي؟
وایي چې سهرګا وه د نرګس لیمه لانده، څاڅکي څاڅکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دي ښکلی ګله، ولې ژاړې؟ د ویل ژوند مې دی یوه خله خندېده. اوس هم د پروګرام اخري برخې ته ځو چې زماني صاحب چې ژبه کې شته
غږیز پیغامونه.
اوس هم د محترم ښاغلي عبدالهادي صاحب یو غږیز پیغام لرو چې د قدرمنو اورېدونکو سره شریکوو. نو هیله ده چې واورئ.
او په ښارونو کې یو ښار دی ډېر زیبا دی، نه کابل نه کندهار نه لشکرګاه دی. ښه سوداوې پشکې کېږي، نوم یې خوږ دی، په رجا باندې هم نه دی یو څه کوږ دی. دا تر منځ د ګنمریز مساکلا دی، نور په خپله یې پیدا کوي چې کم دا دی. ګراکان دی او سوداوې پشکې کېږي، دوکاندار یې په سوداو نه رسېږي. موټران ځینې بارېږي، څوک خلاص نه دي. مستریان دي کې موچان لا هم ماړه دي. کرایه له خورا نسیخه جوړولای، هسې ناستې په پیښو څوک خندولای. زه په خپله دې بازار کې دوکاندار یې، ښه سوداوې د سودا اوسه بېزار یم. لاس پر لاس تمامه ورځ دلته وسېږم، د ګران کې وې سایې لره خندېږم. کرایه مو درې نیم یا څلور زره، دوکاندار غریب پرې سوځي خپل وزره. دې بازار کې بس سودا د عمره کېږي، کچالو او یا نسوار دلته خرڅېږي. نانوایانې کتارو باندې اخته دي، څوک درې ګاټي، څوک فلمو باندې اخته دي، څوک ډبره غورځوي د دوکان شاته، څوک بیا وایي له نیستې مې ملا ماته. زما بغلته د بوټو یو دوکاندار دی، تل د مار بازي کوي، دغه یې کار دی. ځینې ناستې دوکان مخ ته څه خوشحال وي، کچاکبر بیا په مارکیټ کې په بد حال وي. ماته مخامخ ولاړې دوې کوکې دي، څه کارتونه چارجران هلته پکښې دي. دغه درې سره خواران یو بل ته خپ دي، د یو بل ګراګ را غواړي چپو لپ دي. یو اختر او بل اختر د دوی سودا د سنگاپوس دی، که موچی که بوت والا د مخامخ را ته یو بل لوشی والا دی. په مزو او منظرو کې د اشنا دی، اوجتو ندی که راسی از مرو خواه تزان با وسپاری و توکو او خندا تا ایتپاک لرو گیراک زر را گیر کو دا پیسو سخه اخلاص دا جه پویر کو. په منده کې د موټرو یو اډه د چغې بغې دي، سپاریان دي، لو جګړه ده. د اډې څه په سپاري په سیناري دي، څوک چشمک وهي د چا بیا اشارې دي. سل پوره یا سلو شلی ویداري د خدای څونه د دې سخته زندګي ده. دا بل سر کې د غوړیو کارخانه ده، هم خاشخاش او هم غوړي هم کنجاره ده. کارګر یې تامنیان یا پښتانه دي، د خاشخاشو په غوړو باندې ماړه دي. د مانده غاړه کې هلته بیا گنج کېږي، مالداران او ګوداران هلته ټولېږي. دوم د گنج لري هر شی پکښې پریمانه، ارزاني د ځان ورورسه و ګرانه. دوکهبازه معاملې بس هلته کېږي، سخته رش دی خو ګراکوار نه پوهېږي. بدل ورکې په اصلي دغه یې کار دی، گنجي خوري سل قسمونه. بیا یې وار دی بلې خوا کې، دې بازار کې ډاکتران دي، ښه پستې ژبې لري، ډېر نازوانان دي. هم معاینات او هم یې فیس بلې دوا ده. د غریب مریض په جیب ګډه بلا ده. غټ پرتوګ نری لمن کاکل یې غټ دی، کمپاوډر دی، مریضه هزې لاړ دی. اوس نو راسئ چې زه ځان در معرفي کړم. زه به څوک یم چې غیبت ته هر سړي کړم؟ تر بغل د سراپۍ مې کاروبار دی، په دوکان کې مې لیکلی دا اشعار دی. په تنه باندې کوچنی دماغ مې غټ دی، ځان در شیم یاره گیر سه څه قیامت دی. کار می داد اینام زما باندې عبدالقیوم دی صابری باندې مشهور هم معلوم دی داستان پر تاسو جوړ کی امام الګرو بخشش وکي بریته ورو شمله ورو وبخشي بالا کمال احمد په تاسو ډیرم ځان در پیژنم له تاسو څخه هیرم در نظم نور له تاسو رخصتیږم ترڅو لاړسم بل بازار ته ورسیږم ترڅو لاړسم بل بازار ته ورسیږم
ډیر زیاته مننه کوو له قدرمن عبدالهادي ورور څخه چې په زړه پورې شعر یې زموږ او قدرمن اوریدونکو سره شریک کړی و. نو هیله ده چې په نورو پروګرامونو کې هم زموږ سره خپل ښکلي غږیزه او همدارنګه په لیکلې بڼه پیغامونه هم شریک.
نو موږ متاسفانه وخت نه لرو، په همدې ځای کې د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه اخلو
او دوی په لوی او بخون کې خدای سپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.